گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقرې غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی احمد تکل خبرونه وړاندې کوي.
دفاع وزارت د میدان وردګو په بیسولو ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور د ډلې پر ضد د عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکوي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان په یوه نښته کې وژل شوی او ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د دوه اړخیزو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو نن د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو پر ضد د عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکړ. لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر جنرال یاسین زیا د امنیتي سکتور له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ملي اردو په علیپور پسې ده.
موږ په خپل مدعی او دشمن پسې په هر ځای او هر بیه چې وی ځو. دا عملیات د کومې ساحې یا سیمې لپاره ځانګړي نه دي، هغه یو غل او شکمار دی چې اوس له سیمې تری تم سوی. هغه به یا تښتېدلې وي یا به پټ سوی وي، موږ به یې انشاء الله پیدا کړو.
جنرال سیاد علی پور ډله تروریستانو بلل او وی ویل چې د دې ډلې د وسلوالو لخوا د بندو شویو لارو د خلاصون لپاره عملیات به دوام وکړي. په بیسودو کې پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د علی پور ډلې د تیرې اونۍ د پنځشنبې ورځې په سهار وختي د ملي اردو د یوه هلیکوپټر د ویشتلو مسؤلیت ومنه. په پیښه کې څلور پیلوټان او د ملي اردو 15 سرتیري ووژل شول. د هلمند امنیه قومندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ رادیو ته ویل چې سروري تیره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشوي ولسم شاره کندک باندې تاجمی حمله کړی و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 9 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تیرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژل دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکی وګړي برمته کړي. د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ ویان حاجی محمد حفیانی تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې ځینې برمته کسان بیرته خوشی شوي دي.
تقریبا یو لس نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارکیټ یو لس نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا څلور نفر بیرته خوشی کړی و.
خغلی هوفیانی وای دا ملکی وګړي دوه اونۍ مخکې برمته شوی وو، خو د په وینا یو شمیر تر اوسه هم له طالبانو سره دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او چینایي سیالی وانګ یی په تهران کې لاسلیک کړ. د موافقه جزئیات رسنیو ته نه دی ورکړل شوی، خو ویل کیږي چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شامل وي. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې دا موافقه د تهران او پیکینګ ترمنځ د 15 کلونو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي وو په دې موافقه لیک کې د سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو همکاریو موارد شامل دي. په موافقه کې چې ځینې موارد د رسنیو ته راوتلي، د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د همکاریو پراخول هم شامل دي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د شمالي کوریا یو جګ پړی چارواکی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینې په غندلو سره لومړی ناسم ګام واخیست. ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ په خپل لومړني خبری کانفرنس کې وویل چې دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده. شمالي کوریا د دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د مارچ د 24مې د توغندیو د ازموینې مسؤل ری پیونگ چوی نن په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتونو نوې ادارې په څرګند ناسم ګام پورته کړ. په بیان کې راغلی دی چې دا څرګندونې پرونکې او د خپل ځان د دفاع لپاره د شمالي کوریا پر حق تیرای دی. او د روسیې دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت د دې هیواد په پلازمینه کې په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ لاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همدراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومن له مین اونګ لاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرح وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې کې شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداره وای دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان روستا د شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
امنیتی چارواکی وای د هلمند په سنگین کې امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي. د پوهنې وزارت وای په شونځوي کې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره تبلیغات پیل شوې دي.
د عامې روغتیا د فارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ چپه دولش پښ نیو او په یو شپږ شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای دولت د ترکیه په ناسته کې له یو تازه پروګرام سره ګډون کوي او له طالبانو هم کوشتي چې له با صلاحیت استاذ سره په دې ناسته کې برخه واخلي. حمدالله محب د سرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو غټي غونډې ته وکړي. په دې اړه د راپور ووري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان د سولې پاړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبه پر ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسولینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده. په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمائندګۍ سره یوازې په چا باندې. دوهمه خبره ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې موږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې با صلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگی او بې واک پلاوی، تر څو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوهې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړل دی چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوهې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ رب نه لري. یو خود هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9مه امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي دي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. د دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستان ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. د چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال له شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 99% بشپړې شوې دي. نوموړي دغه شان په روان 2014 لمریز کال کې د 44 نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیر ونې د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شو. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغو بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپلو اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو عروس بند د هندیانو لخوا د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکي، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو عروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیاڼی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول د دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانونو او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا به هغه بندونه چېرته د باران اوبه د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي، دا د کرنې د پراختیا دپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېره زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,40,000 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میګاوټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1945 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په مې میدان ورده کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې 14 ملکیان برمته کړی دي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړی، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره برمته دي. نور حال په دې راپور کې
د میدان اردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جی محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نوموړی وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبره چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جاویز که در جاویز در مرز نا در جاویز او در مرکز میدان وردک و پدر مرز که یو لس نفر از دوی تا کده کرده و طالبانو بیاین سالو نفر بیرد خوشک کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال اباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لالوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه ته نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې بدا غوځه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیره ته نه دي. نو موړی وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته نه طالب ورور و هغه کته کړای و دولت جلیز ولسوالی که آقا بیاند باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دقا طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق بنامو بنده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده آقا پا دقا واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
له بل خلله هلمند را رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیت قومندان او درې ساتونکي وشل شوي دي، خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د امنیت قومندان په ګډون لس سرتیري وشل شوي. ویل کېږي چې د طالبانو په دې حمله کې دې ډلې ته هم درنه مرشوبله اوښتی ده.
د هلمند ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتل یې دغه لته یو شمېر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنی کمانډاني ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شارا باندې ډلې زبرید کړي. چې پر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نموړی وای د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروری په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیر شپه شاوخوا دوه بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شارا کنډک باندې تاجمی حمله کړی و چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ سوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان سوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان ازادي راډیو ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروری سره لس تنه نور افغان سرتیري هم وژل سوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یو نفوذي کس وژلي دي، نه د جګړې پر مهال وژل سوي دي.
د درو بجو څخه تر څلورو بجو په دغه مابینځ کې کمانډان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفره کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلو دي خپل ادب تر رسیدلی او دا کسان ټول شهیدان کړی. هغه مهماتو اسلحیو انوی ټانګ دایم د ځان سره بیولې.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې لمې کې ویلې دي چې تیر شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطې د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلې دي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا لوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکو ټاډون په شاوخوا سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نموډي وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او د غراز یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. وسلوال طالبان تر اوسه پوری په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
د پیړۍ هلې
افغانستان دا قسمو باندې ښه ځوانه وې دغه و د دانې ته لري چې موږ خو دا غشتنه د مثال کټالی دی وروړي کله حکومت وروړي چې ټول معنا یو چې پاک یو سول یو وطن تر اولې د دې چرګان موږ د مان سره کوټ په کور سی وره دا جنگ جګړې دا پسې اړ په خپل ژوند کې زندگی وکړي چې خپل کار وکړي چې دا سالات نه خدای روي اربازه مشته ورو دا رګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دي نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دی بل خبره نه ست.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخ پرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامه روغتیا وزارت وایي چې که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوې شوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په شوونځیو کې نه ماسک نه چول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي:
کورونا پر کوم وسایل چې دی امون تلسه ته نه درکړل شوی، کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکش خوسته، نور کوم غریبون چې دی ریواس نشتا هغه دغه سپین پوکي کینې، نور کوم مون سره دولت ترخه کوم انکری نه ده شوی چې مکتب تر کړل شوی.
سو ورځ کېږي چې وانځي شروع شوی دی، اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا وایرس پاره نه ترنیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي، موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجيبي آرین ازادي راډیو ته وویل چې د شوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
امون د خپل تعلیمي حواسات له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملاً د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده، خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عامه روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږي په شوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرح لري چې په خبره یې دا بل تایید ورسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه مشت معلومات را نکړل. په دې وروستیو کې شوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 1.5% شوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوی دی. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تګ کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوي شوونیس کال د پیل پر ورځ له عامه روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېمې څپې را رسیدو مخکې د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بل خو د پوهنې وزارت له شوونکو وغوښتل چې سږ کال د هڅه وکړي چې د کورونا وایروس قرنټین لامل د تیر کال پاتې درسونه هم جبران کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 1401 اتیا مشکوکو پیښو ټیسټونه سوي دي چې 14 پیښې مثبتې او په دې موده کې دوه کسان هم د دغه وایروس له امله مړ سوي دي. د دغه وزارت تشمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل نه تر دې دمه 15290 کسان په دغه وایروس اخته سوي چې 9940 بیرته رغېدلي او 2490 کسان هم له دې امله مړه سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په برما کې مظاهره چانو ته ل خبرداري سره سره په دغه هیواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یو خونړی ورځوه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په قول ویلي نن په ټوله برما کې 19 مظاهره چان په ډزو وژل شوي دي. بلې خواته نن د برما پوځي چارواکو د وسلوالو ځواکونو ورسول بنسله او د پوځي قدرت ننداره وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
دا د برما په دویم لوی ښار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یوه صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خپره کړې صحنې یې زړه بوږنوونکې دي. په دې صحنه کې لږ تر لږه دوه تنې لیدل کېږي چې په ظاهرا د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پایله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوځ د چارو واګه په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زنداني کړه. له همغې ورځې د برما ډیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداری کې راغلي که مظاهره کوونکي له خپله کاره لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن دی و پوځي پریډ کوربه و. دغه مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه روسیا خپل رښتینی ملګری وبلله.
روسیا
نو مولي ژمنه وکړه چې ټاکنه به تر سره کوي او په خبره یې او زه هڅه کوي چې د دیموکراسي په خاطر لولس سره لاس یو کړی ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو او ټولنو په برما کې د پاوز لخوا او تاریخوالي غندلې او د جر تر جره درې دوغښتنه کړي ده. اروپای ټولنې او امریکا د مارچ پر 22مه د برما په هغو چارواکو بندیزونه ولګول چې په کودتا او د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لري.
مننه چې ازادي رادیو او زموږ د خبري مجله پاتور رسیده. بل وروستي خبري مجله مو